راپور دا دی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغان حکومت به کله هم چاته دا اجازه ورنکړي چې د افغانستان سیاسي جغرافیه وویشي. مشرانو جرګې په حکومت غږ کړی چې ژر تر ژره د لویه جرګه راوبولي. نور راپورونه هم درته خبرو، خو په سر کې د افغانستان خبرونه سید کمال شارف تر اوروي.
سر کې د خبرونو سبچکی د افغانستان لوی څنډوالي وای ډیر شر به د هیواد الویدي ځون تخپل یو پلاوی واستوي، ترڅو په دغه ځون کې پر یو شمیر زنداني شوځ باندې د ځینو څارنوالانو لخوا د جنسي تیری د ریپورت څېړنه وکړي. ولسمشر غنی وای چې افغان حکومت به هیڅکله چا ته اجازه ورنه کړي چې دغه هیواد سیاسي جغرافیه تقسیم کړي. او د افغانستان د ښاري پراختیا وزارت وای چې ژمنه کړې چې د خپلو بلایواز مرستو لاره به په افغانستان کې د هستوګنې لزر اپارتمانونه جوړ کړي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان لوی سرنوالي وای ډیر جربه د هیواد الویدي ځنته یو خپل یو پلاوی واستوي، ترڅو په دغه ځون کې پر یو شمیر زنداني شوځ باندې د ځینو سرنوالان لخوا د جنسي تیری د ریپورت څېړنه وکړي. د لوی سرنوالي ویان محمد آصف فیاض نن په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس تول چې لوی سرنوالي باید د ټاکل شوي پلاوی تر څېړنې وروسته خپل تصمیم ونیسي. ښاغلی فیاض زیاته کړه کچېری دا ریپورت واقعیت ثابت شي نو عاملین باید د افغان حکومت لخوا په اشدي مجازات محکوم شي. نوموړي زیاته کړه کچېری د یاد راپور نتیجه منفي معلومه سي نو د هغې ادارې سره چې یاد راپور یې خپور کړی قانوني چلند وسي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د حقوق او عدالت ټولنیز بنسټ یو راپور خپور کړ چې پکښې راغلي وو د لویدیځون په څلور ولایتونو کې د یو شمېر څارنوالانو او قاضیانو لخوا پر 15 ښځینه زندانیانو باندې جنسي تیری سوی دی. افغان ولسمشر وایي چې افغان حکومت به هیڅکله چا ته اجازه ورنه کړي چې دغه هیواد سیاسي جغرافیه تقسیم کړي. محمد اشرف غنی نن په کابل کې د کلو د پرختي شوراګانو په 15 ملي کانفرنس کې د وینا پر مهال وویل چې هیڅوک باید په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت ارادې ته د شک په سترګه ونه ګوري.
ګورې د دښمن طرح څو د دښمن طرح دا و چې خدای نه کړه د افغانستان سیاسي جغرافیه دوه بخشو کې وي. مفکر چې هر ځای کې په دې نوې بریالیسي چې امنیت تامین کوو، اما لوی هدف چې د افغانستان ملي وحدت ساتل د ملي حاکمیت ساتل دي، په دې باندې بریالیسي ویو او په دې باندې ویاړو.
شاغلی غنی د کلو د ټولو پرختي شوراګانو څخه وغوښتل چې ټول هغه کسان چې وسلوال فعالیت او رنګکاري کارونه کوي له خپلو سیمو څخه وباسي. په شمال کې د امنظم امنیتي مسلین وای چې په تیرو شپږ میاشتو کې په دغه ځون کې تر سره سو عملیاتو کې 300 وسلوال طالبان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. په شمال کې د امنظم د درې ملي واق قمندان حسیب الله قریشی نن د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې یاد وسلوال تر ډیره په جوزجان، بلخ، سمنګان او کندوز ولایتونو کې وژل شوي دي. ښاغلی قریشی زیاته کړه چې افغان ځواکونه په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي په بدخشان او بغلان ولایتونو کې هم د وسلوالو د ځپل په هدف ژمني عملیات پیل کړي. هغه وویل چې افغان سرتیری اوس له دفاعي حالت څخه تاروزي حالت ته وتلی دی. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د افغانستان د ښاري پراختیا وزارت وایي چې نجمنه کړې چې د خپلو بلایواز مرستو له لارې به په افغانستان کې د هستوګنې لزر اپارتمانونه جوړ کړي. د دغه وزارت د مطبوعاتي چارو سلاکار عزیز ابراهیمی نن ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې یاد اپارتمانونه به تر جوړېدو وروسته هغو دولتي مامورینو ته چې کورونه نه لري په بیلابیلو قسطونو کې ورکړل سي. ښاغلی ابراهیمی زیاته کړه چې د یادو اپارتمانونو د کار پیل او ویش به چین ته د ښاري پراختیا د وزیر تر سفر وروسته روښانه سي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
روسیا د هغه مرګونی هوایی پیښې وروسته چې 240 کسان پکې وژل شول په ماتم کې ده. د شنبه په ورځ د کوګالیمیا په نوم د یو روسی هوایی شرکت الوتکه په داسې حال کې چې د مصر له شرم الشیخ څخه سان پیټرسبورګ ته الوته، له الوتنې نیم ساعت وروسته د سینا په ټاپو ځمکې راولویده. د اسلامي دولت یوې سیمه ییزې ډلې د دې الوتکې د نسکورېدو مسؤلیت منلی، خو روسیې دا ادعا رد کړې. د مصر امنیتي سرچینو هم ویلي داسې هیڅ نښې نه ده موندلې چې څرګنده کړي پر دې 321 ایربس الوتکې به ډزې شوې وي او یا دې 14 پکې شوې وي. چارواکي وایي په دې الوتکې کې د 40 ماشومانو په شمول 211 سپرلی وي او وتنه د الوتکې د عملی غړي وو. په الوتکې کې سپاره ډېرې روسان وو چې د سرې بهیرې په مشهوري تفریح کې له رخصتۍ وروسته کور ته ستنېدل. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي 4 اوکراینان هم په الوتکه کې وو او د پیښې قرباني د بلاروس ښودل شوې. رپورټونه وایي چې روسي څېړونکي مصر ته رسېدلي څو له مصري چارواکو سره د سینا په ټاپو ځمکې د دې الوتکې د نسکورېدو علت پیدا کړي. د روسیې د ترانسپورت وزیر ماکسیم سوکولوف په لوړه کچه د څېړنو له ویډل سره د محل په قاهره کې دی. په سومالیا کې چارواکي وایي سخت دریځو اسلام پالو وسلوالو په موګادیشو کې پر یو هوټل برید کړی دی او په دې افریقایي هیواد کې څو تنه وژلي. د القاعده شبکې سره تړلې د الشباب ډلې د صحافي په نوم پر دې هوټل د برید مسؤلیت منلې. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یو لوړ پوړي پولیس چارواکي له خولې ویلي یو ځن وژونکي له چاودېدونکو موادو بار موټر د هوټل سره نږدې وچاوه او وروسته نورو وسلوالو کسانو پر هغوی ډزې وکړې چې په هوټل کې وو. د پولیس یو لوړ پوړي چارواکي محمد حسین ویلي په دې پیښه کې لږ تر لږه نه کسان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ازبکستان په سمرقند ښار کې په منځنۍ اسیا کې د پخواني شوروي اتحاد د پنځو غړو هیوادونو له چارواکو سره ګوري. دا په تیرو دوو کلونو کې منځنۍ اسیا ته د لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ په توګه د جان کیری لومړنی سفر دی. د امریکا متحده ایالات غواړي چې په سیمه کې واکمن حکومتونه ولسواکي پراخه کړي او بشري حقونو ته درناوی وکړي. امریکایي چارواکي وایي دا ډول اقدامات به د سیمې ته چیرې چې د اسلامي دولت ډلې یو شمېر کسان جذب کړي د سخت دریځو مخه کمه کړي. جان کیری د سمرقند په هوایي ډګر کې ازبک ولسمشر اسلام کریموف سره ولیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې پرون قرغیزستان ته تللی ویلی و دی به پر خپلو کوربنو له انتقادونو ونه ویریږي، خو ویل واشنگټن چمتو دی چې د اندېښنو سربیره له دې سیمې سره خپلې اړیکې وساتي او بهتره یې کړي. روسیا او چین هم په منځنۍ اسیا کې د نفوذ د پراختیا لپاره هڅې کوي. د ترکیې خلک نن یو وار بیا په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي. دا انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې په ترکیه کې امنیتي اندېښنې زیاتې شوې، اقتصادي لړزنده شوې او سیاسي او فرقهیي او قومي اختلافات پکې ژور شوي. دا په تیرو پنځو میاشتو کې په ترکیه کې دویم ځل پارلماني انتخابات دي. یوې ترکیې رای ورکوونکې جانت یلماز د امریکا غږ ترکی څنګ ته په استنبول کې وویل
دوی
وایي زه فکر کوم دا انتخابات به خامخا په یو ائتلافي حکومت تمام شي. زه په دې باور یم چې په انتخاباتو کې ټول ګډون کوونکي ګوندونه به پارلمان کې استازي ولري او ټول به ونډه ولري. سمه ده چې د یو ګوند حکومت چارې اسانه وي، خو زما په نظر ائتلاف هم باید ګوندونه یوه ورکه پایونه بولي. په تیرو انتخاباتو کې د عدالت او ترقي واکمن ګوند چې ولسمشر رجب طیب اردوغان مشر دی، د یو دولت د جوړولو لپاره د لازم اکثریت څوکۍ ترلاسه نه کړی شوې. هغه وروسته د ائتلافي دولت لپاره خبرې اترې هم ناکامې شوې او په پایله کې د دې هیواد صدر اعظم محمد داوود اوغلو مکلف شو چې د نوو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره چمتووالی ونیسي. او د چین، جاپان او جنوبي کوریا مشرانو د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې درې اړخیزه غونډه پیل کړې ده. په تیرو درې کلونو کې د درې واړو لورو لومړنۍ خبرې اترې دي. نننۍ غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په سیمه کې پر مځکو، سرچینو او د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د جنایاتو په میراث د دعوو له کبله د غلطه ترنګلتیا زیاته شوې. د غونډه کې د څه پرمختګ ریپورت نه دی ورکړل شوی، خو دا غونډه په خپله د سیمبولیک ارزښت له پلوه د پام وړ بلل کیږي. دا وو خبرونه.
دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګوي پاڼه کې هم کتلای شئ.
وړاندې په خبرونه کې ورته چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت به کله هم چا ته اجازه ورنه کړي چې افغانستان سیاسي جغرافیه وویشي. مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د لویه جرګه راوبولي.
موږ وایو چې نننۍ لویه جرګه چې دوی راوغواړي هر څومره چې عجل کېږي راودې غواړي، د دې بحران د حل لاره پیدا کړي.
د دفاع وزارت وی د بدخشان ولایت په زینو ولسوالۍ کې د تاجکی لوټکو ته کېناستلو او لوټکو په لوټو په حق لڅېړنې پیل کړې دي.
موږ خپل جستمنو ته چې په بدخشان کې دي خبر ورکړې ده، د دې مسلې نه موږ خبر یو کچې دي د سټي خو ګوري موږ ته رسمي راپور راکړي.
پروګرام په دویم نیمه کې هم تر ډیره روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوري. وخت په افغانستان کې څلور بجې او لس دقیقې دونکو دی. لومړی راپورت راځو او دغه پروګرام تر پنځو بجو دوام کوي چې دویمه نیمه یې تر ډیره د ورکوښوي ځانو خبرونه ته ځانګړې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت به کله هم چاته د اجازه ورنکړي چې د افغانستان سیاسي جغرافیه وویشي. ښاغلی غنی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د کلیو د شوراګانو په پنځه ملي مشورتي کانفرنس کې وویل چې باید په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت ارادې ته د شک په سترګه ونه کتل شي. ښاغلی غنی د کلیو له ټولو پراختیايي شوراګانو وغوښتل چې وسلوال له خپلو کلیو وباسي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د ولسمشر اشاره یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هغو هیوادونو ته ده چې د دولت له وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. اجمل تورمان په دې اړه پورچول کړه.
په افغانستان کې له ناامنیو او جګړو سره مل ولسمشر اشرف غنی وایي دښمن غواړي چې د افغانستان سیاسي جغرافیه په دوو برخو وویشي، خو دی ټینګار کوي چې دوی به کله هم د دغې طرحې پلي کېدلو ته څوک پرې نه ږدي. ولسمشر غنی د دغو څرګندونو تر څنګ وویل چې د افغانستان امن په کلیو کې له امن پرته ناشونی دی. ښاغلی غنی چې د یکشنبې په ورځې په کابل کې د کلیو د شوراګانو پنځم ملي مشورتي کنفرانس ته وینا کوله وویل چې هغه کسان چې د افغانانو په وړاندې وسلې اخلي بې لارې شوي او منځوي خلک دي او باید له کلیو وایستل شي.
ګورئ د دښمن طرح څه و؟ د دښمن طرح دا وه چې خدای ناکده د افغانستان سیاسي جغرافیه دوه بخشو کې وویشي. موږ پوهېږو چې هر ځای کې په دې نیم بریالي شوي چې امنیت تامین کړو، اما لوی هدف چې د افغانستان ملي وحدت ساتل، د ملي حاکمیت ساتل دي، په دې باندې بریالي شوي یو او په دې باندې ویاړو، او هېڅ وخت به چاته اجازه ورنه کړو چې د افغانستان سیاسي جغرافیه په دوه بخشو کې.
ښاغلی غنی وویل چې افغانستان د نفاق او جګړې ځای نه دی، بلکې د یووالي او وحدت ځای دی. افغان ولسمشر په داسې حال کې د دښمنانو لخوا د افغانستان د ویش خبره کوي چې ویل کېږي په وروستیو څو لسیزو کې د سیمې او نړۍ ځینو هیوادونو هڅه کړې چې دغه هیواد په دوو برخو وویشي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د خپل واک په وروستیو ورځو کې ویلي ول چې پاکستان غواړي په افغانستان کې ملک الطوایفي حکومت جوړ کړي. په ورته وخت کې د سیاسي او پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي چې د ولسمشر غنی اشاره په غیر مستقیم ډول د سیمې او ګاونډ هغو هیوادونو ته ده چې د افغان دولت له مخالفینو ملاتړ کوي. د چارو کارپو حکمت الله اعظمی
فانه تاسو وګورئ ایران هم په لرو همسایه چې هغه د ځینو قومونو سره کار کول غواړي او د ځینو اشخاصو سره په افغانستان کې چاته ځینې په سیاست کې دي او ځینې په پارلمان کې دي، هند هم ځینې هڅې سره شروع کړي دي چې په افغانستان کې خپل سیاسون سره وویشي. نو دا یو ملک نشي کېدلی، مګر اندازې لري چې څوک تر کومه حده پورې دغه دی داخل دی. او په هغه کې اوله درجه کې البته پاکستان راځي، دوهمه درجه کې درجه بندي ورته وکړو از ما فکر ایران دی.
د چارو کارپوهان په دې باور دي چې اوس مهال د افغانستان د ویشلو طرحه د سیمې او نړۍ د پیاوړو هیوادونو د هڅو په سر کې ځای لري او افغان چارواکي باید دې موضوع ته ځیر وي. د دوی په باور دا هیوادونه هڅه کوي چې نه یوازې د افغانستان سیاسي جغرافیه بدله کړي، بلکې دغه هیواد د قوم، ملیت او ژبې له پلوه هم وویشي.
ازادي راډیو له ونه تر ووورځې په اونۍ کې
د افغانستان مشرانو جرګوي حکومت باید د اساسي قانون لمخې ژر تر ژره لویه جرګه راوبولي. جرګې غړیو د یکشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې ویل چې دا جرګه باید د دولتي نظام د بدلون تر څنګ د افغانستان د روانو حالاتو په اړه هم پریکړه وکړي. قسیم سولمل د مشرانو جرګې غونډې ته ورغلی او په اړه یې دا راپور جوړ کړی.
د افغانستان مشرانو جرګوي روان وضعیت د اندېښنې وړ دی او اړینه ده چې حکومت له ژمنې سره سم ژر تر ژره د لویې جرګې جوړېدو ته اقدام وکړي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد دلامی سیدیار چې د اکشن په پروسه د جرګې مشري کول ویل د جرګې نه وځي دا چې د ملي وحدت حکومت د مشران ترمنځ د تفاهم لیک د عملي کېدو لپاره مهمه ده، بلکې باید د هیواد د روانو حالاتو په اړه هم پریکړه وکړي.
ما امیدوار هستم چې لو جرګې نه قانون اساسي
دی ویزه هلمنیم چې د اساسي قانون لمخې لو جرګه جوړ شي، هم د وضعیت په اړه او هم د دې دوه ټیمونو ترمنځ د تفاهم لیک د تطبیق په برخه کې پریکړه وکړي. خوشاغلی زدیار ویل چې د جرګې تر جوړېدو مخکې باید د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه وټاکل سي او دا انتخابات وسي. د مشران جرګې غړي زلمی زابلی بیا ویل چې د نظام د ژغورنې لپاره مهمه ده څو دا جرګه ژر تر ژره راوبلل سي.
موږ په دې خاطر اوس پرې جرګه اجل راغواړو چې د نظام په خطر کې دی. هغه وخت چې ستا هیڅ نظام نه وي، سیاسي نظام د منځه خدای نه خاصه تللی، دلته یو بحران تر دغه نور شدید سوی، بیا به د نه صدارتي نظامي نه به د ریاستي نظامي.
بل سناتور شیر محمد اخونزاده بیا ویل چې حکومت د چارو په کنټرولولو کې پاتې راغلی او باید عنعنوي لویه جرګه جوړه سي.
موږ وایو چې عنعنوي لویه جرګه دوی راوغواړي، هر څونه چې عجل کېږي راوځي غواړي چې د دې بحران د حل لاره پیدا کړي. د دوی څخه نور لار ورکه سوې ده، دوی نشي سره سمولی. هر څونه چې وخت تیریږي غوونه خرابېږي.
له دې مخکې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي وه تر هغې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ترسره نه سي لویه جرګه نه سي جوړېدلی. د ملي یووالي حکومت د جوړېدو د تفاهم لیک له مخې حکومت باید په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو د راوستلو او دغه راز په صدارتي نظام د ریاستي نظام د بدلولو په مقصد تر دوو کلونو پورې لویه جرګه جوړه کړي. په همدې حال کې د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل هڅې کېږي چې لویه جرګه له ژمنو سره سمه جوړه سي، خو د جوړېدو د نېټې په اړه معلومات ورنکړل. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوهان هم وایي حکومت له خلکو سره د ژمنو په اساس لویه جرګه راوغواړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ازادي راډیو خبرونه پر ازادي راډیو ټکی اورګوي پانه هم کتلای شئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ځینو ولسوالیو کې د تاجکي الوتکو د کیناستو او الوتو په حق له څېړنې پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو رسنیو لیکلي چې د بدخشان په ځینو سیمو کې تاجکي الوتکې کیني او ګمان کېږي چې د غیر مسؤولو وسلوالو قمندانانو ته وسلې ورکوي او په بدل کې د سیمې کاني مواد تاجکستان ته لیږدوي. په عین وخت کې د بدخشان سیمې چارواکي دا راپور له حقیقته لرې ګڼي. تفصیل له خان محمد سیند په راپور کې.
د بدخشان ولایت په ځینو سرحدي ولسوالیو کې د تاجکستان د الوتکو د کیناستو او الوتو د خبر په اړه د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا خبرې ترلاسه کړې او د سیمې اړوندو ارګانونو ته امر کړی چې موضوع وڅېړي. د دې وزارت ویان دولت وزیری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې خبر حقیقت او غیر حقیقت به د کشفي او استخباراتي ارګانونو له څېړنو وروسته روښانه شي.
مونږ خپلو جستامونو ته چې په بدخشان کې دي خبر ورکړی دی د دې مسلې نه مونږ خبر یو، که چیرې داسې پېښه وګوري مونږ ته رسمي راپور راکړي. زمونږ سره د دې پېښې په هکله باندې رسمي اسناد نشته دی. دغه راپور مونږ خپل کشف استخبارات ته ورکړی دی چې هغو تحقیق وکړي چې تر کومه حده پورې دا رښتیا ده او یا پروپاګند دی. کله چې حقیقت معلوم شي بیا مونږ مطبوعات سره شریک کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ځینو رسنیو لیکلي چې له تاجکستان سره د بدخشان ولایت په درې سرحدي ولسوالیو واخان، شغنان او اشکاشم کې د تاجکستان الوتکې کینی او ګمان کېږي چې د غیر مسؤولو وسلوالو ځینو قمندانانو ته وسلې ورکوي او په بدل کې د سیمې له قانونو څخه سره زر او لاجورد تاجکستان ته لیږدوي. د بدخشان ځینو اوسیدونکو په سیمه کې د تاجکستان د الوتکو پر کیناستو او پروازونو اندېښنه ښودلې او له حکومته یې غوښتي چې په دې اړه اقدام وکړي. په بدخشان کې د تاجکستان د الوتکو د کیناستو خبره له دې وړاندې د افغانستان د شفافیت سازمان هم په خپل یو راپور کې کړې وه. دې بنسټ ویلي و چې هر ورځ نږدې 2 کیلوګرامه سره د بدخشان ولایت څخه د تاجکستان د الوتکو په ذریعه قاچاق کیږي. خو د بدخشان ولایت چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راپور چې ګواکې د تاجکستان الوتکې په بدخشان کې کینی او پروازونه کوي رد کړ. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار وویل
گویا چې د تاجکستان علی کوفتری راځي او دلته استحاله وړي په شکاشم، شغنان او واخان ولسوالیو کې کشفي استخباراتي ارګانونه لرو. مونږ کاملا په هغو ساحو باندې کنټرول لرو. دا کاملا زره دوم دا دروغ ده. هیڅ تیاره نه ده راغلي، هیڅ نو معامله صورت نه ده نیولې، هیڅ نو اسلحه بدون د حکومت مرکزي اجازې نه توضیح شوې نه ده. کاملا دا راپور او دا اعداد دوی غلطه ده.
په ولسی جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو استازی امان الله پیمان وایي چې په سیمه کې د تاجکستان د الوتکو د کیناستو او پروازونو په اړه معلومات نه لري، خو د افغان حکومت په مخالفو وسلوالو ډلو کې د تاجکستان جنګیالي لیدل شوي دي. ځینې کارپوهان د دې راپور د رښتیا او پروپاګند د معلومولو په حق له تاکید کوي چې حکومت د ژر تر ژره خپلې څېړنې بشپړې او په حق له دې اقدام وکړي. ویل کېږي چې افغان حکومت تر اوسه د قانونو د خپل سرو کیندنو مخه نه ده نیولې او د ځینو څېړنیزو ادارو راپورونو ښودلې چې د دې هېواد پر ځینو قانونو تر ډېره ځایه وسلوال مخالفین نفوذ لري او مواد یې ګاونډیو هېوادونو ته قاچاق کیږي.
ژوند آزادی
خزینه تسری جاز نور کی چدو بش تذکره و خلی
دلانه فیصله و منگولا وقت در شری
پوهنه
چو ایمون پا ملتب کی دباران دپارا بغنانی نشتمون پزمگه کینو
تاسو اساسی حقونه. آزادی راڈیو 1206 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاری 15 چپا.
د ولسی جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي په دې نظر دي چې د منځنۍ اسیا از 15 هیوادونو ته د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر د سفر یو هدف په سیمه کې د امریکا د بایللي اعتماد بیرته خپلول دي. د کمیسیون غړي عبدالقادر زازی ازادي راډیو ته ویل چې د جانکیری دغه سفر بل هدف ښایي د روسیې لخوا د جوړېدونکي بلاک یا د هغې سیمه ییز اجماع ماتول وي، کوم چې ولسمشر غني هم د جوړېدلو خبره کړې وه. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د جانکیری سفر دغو هیوادونو ته ښایي په دې معنا وي چې دوی افغانستان او د سیمې هیوادونه د داعش او نورو افراطي ډلو په وړاندې د مبارزې په برخه کې یوازې نه پرېږدي. په دې اړه اجمل تورمان رپورټ جوړ کړی.
د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر داسې اندېښنې پیدا کړې چې امریکا په سیمه او افغانستان کې د روسیې د نفوذ د مخنیوي هڅې پیل کړې دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي هم همدې مسلې ته په کتو وایي د امریکا هدف ممکن دا وي چې د هغې سیمه ییز اجماع مخه ونیسي چې ولسمشر اشرف غني هم یادونه کړې ده. د دغه کمیسیون غړي عبدالقادر زازی د یک شنبه په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
د روسیې هیواد نه هم دوی یو څه د چین او هیواد نه هم یو څه په ډار کې دي، ځکه هغوی هم کوشش کوي چې یو بلاک جوړ کړي چې هغه هم اقتصادي او هم امنیتي مسایلو کې او په دې اخرو ورځو کې د فکر وي دي. مونږ ولسمشر یا نور د منطقې هیوادونو ولسمشران هم په همدې فکر کې شوي چې یو منطقوي اجماع وکړي خپل منځ کې سره د توریزم د مهار لپاره او د اوسنی حالاتو لپاره.
د امریکا لخوا په سیمه کې د روسیې د نفوذ د مخنیوي خبره په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې له روسیې څخه د پوځي مرستو غوښتنه کړې او ارګ ویلي چې دې مرستو ته سترګې په لاره ده. له دې ورځ وړاندې په ولسی جرګه کې هم دا موضوع راپورته شوه او ځینو وکیلانو وویل که حکومت له روسیې څخه مرسته غواړي باید له امریکا سره پر لاسلیک شوي امنیتي سند له سره غور وکړي. د حکومت دې اقدام ولسی جرګه دې ته اړه کړه چې یو ځل بیا د بهرني سیاست د کرخو د معلومولو غوښتنه ترې وکړي. له افغانستان سربیره په سوریه کې د روسیې مداخلې هم د کارپوهانو په حواله امریکا اندېښمنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان په دوره وته دی، د خپل سفر په لومړۍ ورځ د قرغیزستان له جمهور رئیس او نورو حکومتي چارواکو سره کتلی دي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د جانکیری سفر دغو هیوادونو ته ښایي په دې معنا وي چې دوی افغانستان او د سیمې هیوادونه د داعش او نورو افراطي ډلو په وړاندې د مبارزې په برخه کې یوازې نه پرېږدي. د چارو کارپوه حاجي سید داود
دوی سره غواړي چې داسې پروګرام وړاندې کړي چې موږ که په افغانستان کې د خپلو پوځونو شمېر هم کم کړی دی یا د پخوا په پرتله موږ دلته کم حضور لرو، فزیکی حضور لرو، یا هغه اډې چې په منځنۍ آسیا کې هغه موږ سره وي او اوس نشته دی، دا د دې معنا نه لري چې موږ به دغه هیوادونه د ترهګرۍ په ضد، د افراطیت په ضد، د داعش په ضد یوازې پرېږدو.
کارپوهان دا هم وایي چې د جانکیری سفر د منځنۍ آسیا 15 هیوادونو ته او له هغوی سره د اړیکو ننداره وړاندې کول ښایي د امریکا د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د دموکراتانو لپاره یوه لاسته راوړنه حساب شي. په ورته وخت کې د بشر د حقونو څارونکي سازمان هیومن رایټس واچ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غوښتي چې منځنۍ آسیا ته د خپل سفر پر مهال د سیمې حکومتونو ته د بشري حقونو د ناوړه وضعیت په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړي. خو دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سفر به د منځنۍ آسیا 15 هیوادونو ته د افغانستان لپاره کوم څرګند پیغام ولري دا به تر سفر وروسته روښانه شي. ټاکل شوی چې جان کیری له قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او احتمالا له افغانستان څخه هم لیدنه وکړي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له وو د ماښام تر وو په 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې اوري. قدرمنو دوستانو نن ورځ په پکتیا کې د ډنډې پټان په ولسوالۍ کې له سهارا جګړه پیل شوې وه او تر ډېره وخته دې جګړې دوام وکړ. همدا اوس را سره د ټلیفون په کرښه زموږ خبریال په پکتیا کې داود تپان دی. تپان صاحب، مهرباني وکړئ، په ډنډې پټان کې دا جګړه اوس هم روانه ده که څنګه؟
مننه ستانیک صاحب، دغه جګړه چې تېر سهار وختي په 4 بجو شاوخوا کې پیل شوې، تر اوسه پورې جګړه روانه ده. 204 سرحدي زون قومندان عبدالبصیر خپلواک ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې جګړه ډېره شدیده ده. تر اوسه پورې د جګړې په ځای کې 8 تنه سرحدي سرتیري ټپیان شوي دي. ځینو وضعیت یې د اندېښنې وړ ده. تر اوسه پورې چې مونږ د دوی سره سهارنه خبرې اوس خبرې کړې دي، دوی وایي چې دوی مرستو ته اړ دي چې هلته مرستې ورسوي. ولې د تېرې جمعې ورځې راهیسې د پکتیا د مرکز ګرځېز او ډنډې پټان ترمنځ غځېدلې 70 کیلومتره لار هم تړل شوې ده، وسلوالو تړلې، او دا لار اوس هم تړلې پاتې ده. ولې پرون ورځ چارواکو په یوه خبري ناسته کې ویل چې دوی لاره خلاصه کړې ده، خو د لارې نه څومره معلومات مونږ لرو. په سیمه کې خلک دي، هغوی وایي لاره تړل شوې ده او هېڅ مرستندوی ځواکونه به هم پټان ته ونه رسېږي. وسلوالو طالبان هم وسلوانو طالبانو دا خبره کړې ده چې دوی به د ولسوالۍ د ټولو ولسوالیو په اړه ځانګړي عملیات لري او دوی به دا عملیات تطبیقوي.
لکه څنګه چې تاسو ویل جګړه شدیده ده، د ملکیانو وضعیت څنګه دی؟ هلته تاسو ته رپورټونه راغلي که څنګه د ملکیانو ژوند حتما له خطر سره مخ دی؟
پاغه سیمه کې چې سرحدي ځواکونه جګړه کوي، له هغې سیمې نه د ملکیانو کورونه او دوی ډېر لرې دي. ولې بیا هم دوی وایي هغه کوم کسانو سره چې مونږ تماسونه نیولي، هغوی وایي که چېرته دغه پوستې چې اوس جنګ په کې روان ده سکوت وکړي، دوی به له زیاتو ستونزو سره مخ وي، حتی د وسلوالو تر ګواښ لاندې ژوند به تېروي. او بله خبره دا چې ولایتي شورا وکیل حفیظ الله مبارز مونږ سره وکړه، هغه وویل چې یوه پوسته د سیلاب په نامه د بشپړ ډول سوځېدلې ده، او هغه شته مهمات هم پکې شوي دي، او ځینې نورې پوستې چې هماغلته موجودې دي هغه هم تر لوړ تهدید لاندې دي.
تپان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل که دغه جګړه همداسې شدیده روانه شي او په پټان ولسوالۍ کې همداسې جګړې وي، بالاخره د نورو ولسوالیو وضعیت به هم ترې خرابېږي که څنګه؟ د پټان د خپله ولسوالۍ په اړه باندې راته وایي چې څه رقم ولسوالۍ ده، او که واقعا هم جګړه پکې شدیده شي څنګه حالت به رامنځته شي؟
پټان سرحدي ولسوالۍ ده. د پټان څنګ ته شارینو یا څمکنیو ولسوالۍ ده، همدا ډول جانېخیل زادیاریو. دا ولسوالۍ په عموم کې د پټان له ولسوالۍ څخه نارامه کېدلی شي. ولې یو خطر چې موجود ده په پکتیا کې، هغه د لارې بندښت ده. له مرکز نه هېڅ ډول امنیتي ځواکونه یا امنیتي سرتېري نشي کولی چې دغو ولسوالیو شپږو سرحدي ولسوالیو ته چې دوه سرحد لري او نورې سرحد ته تېرمه دي، هغوی ته خپل اکمالات وکړي. نو د اکمالاتو د نشتوالي په صورت کې هغه پولیس به سرتېري ټول به تر تهدید لاندې.
بله، ډېره مننه. په پکتیا ولایت کې د ازادي راډیو خبریال داود تپانو چې د ډنډې پټان ولسوالۍ د روانې جګړې په اړه یې موږ ته معلومات راکول، او ویلي چې تر دې دمه پکې 2 پولیس ټپیان شوي دي او د ځینو وضعیت یې خراب ښودل شوی دی. په پټان کې له سهاره جګړه روانه ده او تر اوسه پورې اکمالاتي ډلې هم د دې لپاره نه دي ورسېدلې چې ورغځېدلې لارې تړل شوي دي. د بیات بنسټ لخوا د ننګرهار د کامې ولسوالۍ له 200 زلزله ځپلي کورنۍ سره د خوراکي موادو او کمپلو مرسته شوې. د دې بنسټ د پروژو همکار احسان الله آریانزی ازادي راډیو ته وویل چې د تخار او بدخشان په ګډون له 9 نورو زلزله ځپلي ولایتونو سره هم د دوی مرستې دوام لري. د تېرونۍ په زلزله کې چې مرکز د بدخشان جرم ولسوالۍ و، 114 کسان وژل شوي او د 1500 په شاوخوا کې نور ټپیان او زرګونه کورونه ویجاړ شوي. له احسان الله آریانزی سره زموږ همکار جمشید حبیبزاده مرکه کړي.
څو ورځې مخکې متاسفانه چې زموږ په بدخشان کې یوه زلزله وشوه چې په نتیجه کې د افغانستان 9 ولایتونو سره نه ورسېده. د بیات بنسټ چې په تېرو 12 کلونو کې په افغانستان کې د بېوزله خلکو سره مرستې کړې دي، په دغه دوره کې اول قدم اوچت که، او موږ لاړو ننګرهار ته د کامې په ولسوالۍ کې. 150 زیاتو کورنۍ سره د خیمو، کمپلو او خوراکي موادو مرسته وکړه، او بیا لاړو روغتون ته. کوم کسان چې په زلزله کې مجروح شوي وو ټپیانو، د هغو تپوس هم وکړه او ورسره لازمه مرسته هم وکړه.
یوازې په ننګرهار کې
هغه د دې پروسې پایل و. بیا دغه نو ورسته پروند کار په تخار کې وشو د پیاټ بیا د روایت لاړ او کورنۍ چې خپل مشمول په مکتب ولا سم ورکړي او کورنۍ چې اولادونه یې مشان په شفاخانو کې به سر پراتی دي دا سره په لازم انسانی مرسته وشو چې اتمنه دوی د تداوی او د کورنۍ مشکلاتو په حل کې خبر خښای شي او دا پروګرام دوام لري
یوازې د هغه کسان سره چې خپل مشمن
د لاسه ورکړي په تخار کې مثلا هغه چې د کریزم اولادونه چې په مکتب کې ته په خلانه شوي او د منځلارې دغه فامیلونه ده او بیا هر هغه څوک چې په زړه کې هر سوالې نارینه ښځې مشمن چې ټپیان او فروختون کې په جلال آباد کې هم دا رقم هغه کسان چې د کامې کم ته راغلي وو هغه یوازې کامې خلک نه وو هغه د کوشتې هم وو د لال پورې هم وو د ښار د مرکز هم وو هلته هم سره راټول کړي وو مونږ کوشش کوو چې تر خپله وسه پورې په دغه نهو ولایتو کې دغه کسان سره چې په دې زړه کې تکلیف لیدلی دی د کور جوړولو یا د خوراکي موادو اخیستلو یا د ژمنیو موادو دپاره یو لازمه مرسته
یعنې تاسو آماده چې د کور جوړولو په برخه کې هم دوی سره مرسته وکړي
تاسو معلومه وي چې په یاد بنیاد امکانات محدود دي خو همدغه محدود امکانات هم د افغانستان د خلکو په خدمت کې دي چې په دې مسله کې په دې زړه کې یا په نورو حوادثو کې تکلیف ویني
وخت په افغانستان کې څلور نیمې بجې دي اجمل انتوار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي
د افغانستان لوی څارنوالي وایي ډیر ځربه د هیواد لویدیځون ته خپل یو هیات واستوي څو په دغه ځون کې پر یو شمېر زندانی ښځو باندې د ځینو څارنوالانو لخوا د جنسي تیری د ریپورت په اړه څېړنې وکړي افغان ولسمشر وایي افغان حکومت به هیڅکله چاته اجازه ورنکړي چې د دې هیواد سیاسي جغرافیه وبېشي اشرف غني نن په کابل کې د کلو د پراختیا شوراګانو په 15 ملي کانفرنس کې د وینا پر مهال وویل چې هیڅوک باید په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت اراده ته په شک ونه ګوري د افغانستان د خاري پراختیا وزارت وایي چې ژمنه کړې چې د خپل بلای وزم رستل لارې به په افغانستان کې د هستوګنې لزر اپارټمنونه جوړ کړي د افغانستان د مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت لکه څنګه چې لازمه ده پر وخت د امنیتي پیښو مخه نه ده نیولې د سیمې او نړۍ خبرونو کې اوري چې روسي هغه مرګونی هوایی پیښه وروسته چې 240 کسان پکې وژل شول په ماتم کې ده په سومالیا کې چارواکي وایي سخدریزو اسلام پالو وسلوالو په موګادیشو کې پر یو هوټل برید کړی دی او په دې افریقایي هیواد کې څو تنه وژلي دي چین جاپان او جنوبي کوریا مشان د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې درې اړخیزه غونډه کوي او د ترکیه خلک نن یو اربیا په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکړي
د سپورت ورځنی هنداره
د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسولین وایي چې پیټر سرګیټ د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د نوي روزونکو په توګه وټاکل سو د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د څنګه مسول سید علي کاظمی نن ازادي راډیو ته ویل چې ټاکل سوی د افغان لوبډلې د نوي کروشای روزونکو د نومبر میاشتې په شپږمه مقابل ته راورسیږي شاغلی کاظمی هله مندي وښودل چې د افغانستان فوټبال ملي لوبډله به د پیټر سرګیټ له تجربو څخه په ترلاسه کولو پر اتلونکو نړیوال لوبو کې ښه لاسته راوړنې ولري دا په داس حال کې ده چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون تر دې مخکې د اسکلزیچ په نوم د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې او بل بهرنۍ روزونکو د ځینو نیمګړتیاو له امله لدندې لري کړ د افغانستان د کرکټ بورډ مسلین وایي چې ټاکل سوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نومبر میاشتې په 14مه په متحده عربی اماراتو کې د کرکټ په پیلیدونکو لوبو کې ګډون وکړي د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی مشر شفیق پلاستان اگزینن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان کرکټ ټیم په دې سیالۍ کې څلور ورځنۍ لوبې د پاپو نیوګینی او درې ورځنۍ لوبې د هانګ کانګ او عمان سره ترسره کړي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې په شل ورځو سیالۍ کې د زیمبابوې ټیم ته په څو سیالۍ کې ماته ورکړه او د جمعې په ورځ کابل ته راستون شو او د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون مسولین وایي ټاکل سوی د کابل د بایسکل ځغلونې جام لومړی پړاو سیالۍ راتلونکې اونۍ پیل سي د بایسکل ځغلونې فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې سیالۍ کې به له کابل او بامیانو څخه شل جونې او د کابل په ګډون څو نورو ولایتونو څخه څلوېښت نارینه لوبغاړي ګډون وکړي ښاغلی صادقي زیاته کړه چې یادې سیالۍ به له کابل څخه تر پنجشیر ولایت پورې د 150 کیلومتره په اندازه فاصله کې ترسره شي
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د پخوانی شوروي د 15 جمهوریتونو له چارواکو سره کتنه کوي دا غونډه د ازبکستان په لرغونی سمرقند ښار کې ترسره کیږي امریکا متحده ایالات د سیمې له دیکتاتوري رژیمونو غواړي چې د بشر د حقونو درناوی وکړي تفصیل نوریاس نوري ورکوي
په ترکیه کې نن د رایې ورکولو مرکزونه پرانستل شوي. دا په دې هیواد کې په 15 میاشتو کې دوهم ځل دی چې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. نننی انتخابات په داسې حساس وخت کې ترسره کیږي چې ترکیه له امنیتي ګواښونو، له ټکنۍ اقتصادي ودې او ژورو سیاسي، فرقي او قومي اختلافاتو سره مخامخ ده. دغه بیړني انتخابات وروسته له هغې اعلان شول چې د جون د 10 ترسره شوو انتخاباتو په نتیجه کې چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حق او عدالت ګوند خپل اکثریت له لاسه ورکړ، پارلمان معلق او هیواد هم له یوه حکومت څخه نه دی برخمن. نظر شمیرنې ښیي چې ښایي دا ځل هم انتخابات ورته نتیجه ولري، او که حق او عدالت ګوند چې په اسلام کې ریښې لري ونشي کړی چې اکثریت وګټي، دا ګوند به دې ته اړ شي چې قدرت له سیکولر د خلکو جمهوریت له ګوند سره چې اټکل کېږي دوهم ځای به ونیسي شریک کړي. د جنت یلماز په نوم د استنبول یوې اوسیدونکې په دې اړه وویل: زه فکر کوم چې مطلقاً د دغو انتخاباتو په نتیجه کې به یو ائتلاف رامنځته شي. زما په نظر ټول ګوندونه چې په انتخاباتو کې برخه لري باید په پارلمان کې استازي ولري چې د دوی ټولو غږ واورېدل شي. البته د یوه ګوند واکمني اکثره کارونه اسانه کوي، خو ائتلاف هم زما په نظر باید د ګوندونو لخوا داسې ونانګېدل شي چې ګواکې هر څه ختم دي. په ترکیه کې پارلماني انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې فرقې شخړو او د ګاونډي سوریې بحران پر دې هیواد سیوری غوړولی دی. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او د منع شوي د کردستان د کارګرانو د ګوند وسلوالو تر منځ د هیواد په جنوب ختیځ کې شخړو شدت موندلی دی. د اکتوبر په 10 په انقره کې په غبرګو چاودنو کې له 100 زیات کسان ووژل شول. ترکیه دې ته اندېښنه لري چې هغه کوردي وسلوالو چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې پرمختګ کړی او خپلې سیمې د هغوی د حملو له ګواښ خوندي کړي، ښایي په ترکیه کې هم د دې هیواد د اقلیت کوردانو تر منځ د خپلواکۍ احساسات زیات کړي. ترکیه دغه راز د سوریې له 2 میلیونو زیاتو کډوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. ترکیه چې اقتصادي 8 میلیارد ډالر اټکل شوی، هم له اقتصادي ټکنۍ ودې سره مخامخ دی. تیر کال د دې هیواد اقتصادي وده له ټاکلي په 100 کې له 3 ټیټه وه، او آثار یې هم چې لیره نومیږي سکل د ډالر په مقابل کې څه باندې 40% خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان 2 ورځې وړاندې خبرلاند ته وویل چې ترکیه وخت نه لري چې وبایلي، او دغه انتخابات یې د هیواد لپاره یو مهم پړاو وباله. رویترز خبری آژانس د هغه لقوله لیک چې ویلی دی که خلک یوازې یو ګوند ته چانس ورکړي نو ثبات به دوام ومومي.
وخت په افغانستان کې 4:00 او 8:00 دقیقې دي. زموږ خبری راپورونه په همدې ځای پای ته رسیدلې. د وروسته د ورکو شایزانو له پروګرام سره پات شوې.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو تلیفونونه کړي دي او د تاسو د ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې نور تلیفوني پیغامونه هم لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. که ازادي راډیو ته اس ام اس واړی راولېږئ، تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. ګرانو دوستانو، که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. ډېر به مونه ځنډه وراځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو اوریدونکو محترم دوستانو، تاسو زموږ غاګله ازادي راډیو خبري راځي چې د دغه پروګرام د ورکو شو عزیزانو پروګرام په پایل کې تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه در واورو کوم چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړای دی او د زینو ورکو شو عزیزانو پاکله پکې معلومات دي. لومړی به هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور د امین الله پاکله موږ ته معلومات را لګیلی دي، او ورپسې د عبدالرشید په هکله هم یو تلیفوني پیغام موږ ته را رسېدلی دی. همداراز یو بل ورور په نامه د محمد آغا د هلمند د ګرمسیر څخه موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د یو شخص په اړه معلومات لري. راځي چې دغه ټول تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
عبدالرشید د قندز د ولسوالۍ د قندز د امام صاحب د ولسوالۍ نه ده. د طالبانو په دوره کې 15 کلن اوسې موږ کور ته راوسو اوسم ښځه ورته کړې ده که څوک زقارب څوک دا ما پیغام اوري په 0793662599 د ما شماره ده په همدې شماره اړیکه ونیسه.
بله السلام علیکم، زه ولی محمد کنداره یم د کندهار ولایت میوند د ولسوالۍ ما تاسو زنګ وهلی دي. موږ یو هلک پیدا کړی دي د امین الله په نامه سره دی. د اسراق خولې د جرمنی بوټه په فسا دی که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي موږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0505 3 9 5 3 3 5. یو ځل بیا شمېره وایم 0505 3 9 5 3 3 5. دغه شمېره ده که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي موږ ته په دغه نمبر باندې زنګ وي. وسلام د خدای په امان.
بله السلام علیکم، زه محمد آغا د هلمند ولایت ګرمسیل د ولسوالۍ څخه سره سفر رسم پر کړی شوی یم. د ازادي وهاو کوشي وجود ستانه وجدانو قربان سه امان الله مرضی ته بیا بیا هم په ګلانو پر کم سلامونه وایم. دلته د لکړي په بازار کې یو سړی تقریبا دا دیارلس څوارلس کاله کېږي سرکوان ته په مزدوري باندې سبقان د چاته نه مور ښیي دا دیارلس څوارلس کېږي چې ورک دي دغه سړي په حق به چار سړی معلومات واړي ما ته دې په دغه سوله ټلیفون وکړي. صفر اویا درې واره څلور اته دېرش پنځه څلوېښت. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0500 2 4 3 6 1. یو واری بیا وایم 0500 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 2 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران دوستانو، ازادي راډیو ته داسې یو تلیفوني پیغام د کندهار له میوند را رسېدلی دی چې یوه ورور ویلی دی چې د دوی په ولسوالۍ کې دوه جسدونه پیدا شوي دي. که د هر چا وي نو دوی د لطفا دغې ولسوالۍ ته ورشي. دغه ګران ورور د تلیفون شمېره نه ده ویلې. اول به تلیفوني پیغام واورو، پس له تلیفوني پیغام به زه تاسو ته د دغه ګران ورور د تلیفون شمېره ووایم.
بله سلام علیکم، ازادي اوریدونکو کارکوونکو غوږ سلامونه کوم. زه د کندهار میوند ولسوالۍ څخه تا سرپاری کیم. دا د دې دانې دوه جسد دي، یو خو مني چې زنانه دي او بل نه مني چې د کار وتلی دي. دلته خلکو را پورته کړي دي او پرې پټ کړي دي. دغه چا معنی کېږي دي او هغه چادري وه چمپلان شان شوی د سرای د کله چا نه درک وي. د درایي مخامخ د درایي مخامخ دي د کمر خواته را شوه چې په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي. وسلام.
که څوک د دغو مړه شوو کسانو په هکله څه معلومات غواړي نو دغه ورور ته دې په دې شمېره تلیفون وکړي 0093 دا د افغانستان کوډ ده 0003 1 2 3 9 1. د تلیفون شمېره به یو واره بیا ووایم 0003 1 2 3 9 1. د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو اوریدونکو، ازادي راډیو ته ډېر تلیفوني پیغامونه را رسیږي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې عزیزان داسې شکایتونه هم لري چې ځینې کسان ورته بې ځایه تلیفونونه کوي. موږ په وار وار د ازادي راډیو له لارې دغه خبره کړې ده چې هغه کسان چې زموږ اورېدونکي ځوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي لطفا دې له دغه کاره لاس واخلي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي، لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې د هغو ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات واورېدل کوم چې اورېدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د دغو کسانو په هکله معلومات لري. نو یو وار بیا هم دغو کسانو ته چې زموږ اورېدونکي ځوروي له دوی څخه هیله کوو چې زموږ اورېدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. ډېر به منظم ډول راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. دغه پیغامونه به یو ځای سره واورو.
ما د پکتیکا له ولایت متخان دی ولسوالۍ له پلاین کار زده دا پیغام در سره پرېښې ده. امین نیمېږم. ما دوه پیغامونه مخکې هم پرېښې وو، نشر شوي دي. زه له ازادي راډیو ته ډېر خوشحاله یم. څنګه څه مې تره معلومات سوی ده خو که یقیني څوک شي زه به انشاءالله تعالی بیا هم پیغام در ته پرېږدم. خو خیر که هغه ځکه نس معلوم هم هغه پیغام زه دیمه چې زما تره د کسیم په نامه باندې ده تقریبا له دیارلسو څوارلسو کلو راهیسې ورک ده، نادرکه ده، په یو کسه پخه باندې ګوټ ده. که صحیح دقیق معلومات چا ته وي بیا دې ما ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. تفصیل ما شمېره چې ده زما د ټلیفون شمېره ده 0 8 3 5 0 او دما د تر زده شمېره ده 0 2 1 3 5 0 3 5. او بل پیغام ټول اورېدونکو ته لرمه چې پالتو مسکالونه دي هغه ته نه کوي خلکو ته تقریبا ما مسکالونه دي ورځې راځي 40 50 مسکاله باندې نوي نوی نمبر سره راځي. که چا ته دقیق معلومات دي صرف د مسلمانۍ په خاطر باندې یو مسلمان ته لور کوي نور د پالتو خلکو ته مزاحمت نه جوړوي. دائم ټول اورېدونکو ته دا پیغام ده او اتمن به دا زما پیغام رسنه شرکوي. وسلام.
وعلیکم السلام علیکم رضوانه پرستانه له زمي خبري کوم درځغان ولایت زما کار ډیر کړو نو رئیس څنګه دا کوي چې په درځان ور دي نه مې یو ښه نماز د ملاز خان خون دې دې کډیر څه څه معلومات لري چې د خپل زما دا غوړ نه ماته په دې شعر نه غوښته چې څه پر وسته پر دې نه څلور نه کیږي یو یو وسلام.
السلام علیکم زمانم عبدالولید پلازم از رحمان اصل دن رو سالی سدن کن چی پیلان پمیر بازار که مور استوگنی ما یاد خاله زویدی چی پلان میری ده پلان می حجی گل دی دورون می گل احمد سالو او زبی اولادی چی تقریبا تنزه کاله تنزیم کاله ورس ورکی دو که جه هر چوب چی دف اره معلومات لری مرسی معلومات تراغش مره راک یه وقت مرسی لز معلومات را کرد سیوه مر غواړو چې بشپړ معلومات مشترک زما تلیفون شمېره ده 0 8 10 4 9 10 0 8 10 4 9 10 0 8 10 4 9 10. مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم. زه د کابل د ولایت د بګرامو ولسوالۍ نه په تماس کې زمونږ د خاله مسای د عرفان په نوم د غدرې میاشت کې ورک شوی ده او هیڅ معلومات نه لري. که څوک معلومات لري په دغه شمېره مونږ ته دې اړیکې ونیسي. زما شمېره 0 8 4 0 0 0 8. بیا د ټلیفون شمېره تکرارو 0 8 4 0 0 0 8.
سلام علیکم. سلام مشال ورو زما سلام مونږ ازادي کارکونکو ته ورسیږي. زما یو خبره ده چې عبد الله جان میږي زه د واشیر خبر سره کومه نه خلاصې یم د جان میږي چې دې اسو مکیز نه دره کړی که هر چی دې دې په دغه شمار رنگ وې شپر و درې تو شپان دوه تو نو لږ.
السلام علیکم. زه محب الله د هلمند ولایت د ګرمسیل د ولسوالۍ خبر کوم. زما نوم محب الله. زما یو اکاډمي دوه میاشتې کېږي چې د کور نه دره کړی دی. که هر چا ته د ده په اړه معلومات یې موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 8 0 0 2 1 1 0 9.
السلام علیکم. زه سید احمد یم د کندهار له ایراده څخه مې زنګ ورته والی دي. زما پلار نون اسکالی کېږي چې ورک دی. نوم یې شیخ احمد یم دی. د پلار نوم یې عجیب الله جن دی. د ورونو نومانی اجملا صاحب اختر محمد بجین نظام دا د ورونو نومانی تاسو ته پاکره معلومات لري یا دې زموږ خپل خپل اوري تر دې لمبر نمبر سره اړیکه ونیسئ 0 0 0 3 1 4 5 8 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوریم د هلمند ولایت د واهیر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما یو د احمد زوی ورک دی، دا څلور پنځه کاله کېږي شیر احمد نومېږي. په هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري نو په دې کښې مراد ما ته زنګ ووهي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
څخه خبرې کوم. ما یو ماما دی د نن نشه غاتلې او پلار مې متځان دی. زه ښکاله کیږي چې زموږ څخه نه دا کته وې دي او که هر څه پیدا کې د جزې خوندوم کیږي پر دغه نمبر دې ماته ووي. څه په څلور اویا دوه اویا نه اویا دوه پنځه اویا څه ټلیفون شمېره یې اړتیا وایم. څه په څلور اویا دوه اویا نه اویا دوه پنځه اویا.
ایمان عالم خان دا د غزنی ولایت دی مکور و سوالی څخه مې اړیکه نیولې ده. موږ یو انډیوال ورکړه دی او ضیا په نامه باندې دا یو کار کوي چې نه یې په اړه معلومات لرو او نه هم کومه شمېره راسره شته. که د اوضیا په نامه باندې هر څوک د اوضیا په معلومات لري موږ سره د پلان د شمېرو اړیکه ونیسي او جایزه هم ورته ورکوو. صفر وسوه اته سوه اتیا وسوه شپږ بل شمېره ده صفر څلور اویا څلور څلوېښت شپږ شپېته وسوه درې دېرش. له توجه نه مو نړۍ مننه. زنده باد د ازادي راډیو.
بلی السلام علیکم. زما ولسم باور هم دی منځله د کرکاسان خبرې کوم. ما یو د اماز یو رغ دی نه شه ماته کار چې کار مسلمان روړې پار مړ مړ نه پاتې چې مزه څنګه وي. صفر و صفر و اته څلور پنځه یو نه یو د ټلیفون شمېره یې درې بیا وه. صفر و څه و اته څلور پنځه څلوېښت یو څلور یو نوي وسلام.
زه ګل احمد د هلمند ولایت نه ندعلي کوم. زما کچ محمد نمیږي. یو کال کېږي چې د کورونا درک دی نه د ژوند نه د مرګ درک ده. هر شخص د په هر درک لري یا معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. که چېرې دی په خپله زما دغه اوري. صفر و صفر و یو شپږ اته دوه صفر درې. نمبر بیا یو ځل تکراروم. صفر و صفر و یو شپږ اته.
السلام علیکم. زما یو ورور دی عبدالصمد نومیږي. تقریبا اوویشت اتهویشت کاله عمر لري چې دا پنځه ورځې کېږي د کابل دروازې د شاوخوا ته ندرکه سوی دی. که دی پخپله دا اعلان کوي هم په دغه شمېره دې زنګ ووهي. که بل چا ته معلوم یا تا ته معلومات لري که مهرباني له مخې دې پر دغه شمېره باندې زنګ ووهي. صفر اویا یو اویا درې سوه پنځوس یو اویا. یوه شمېره بله دی صفر اویا یو اویا دریسته پنځوس یو اویا. نو که هر چا په دې اړه معلومات درلوده یا پر دغه شماره زنګ ووهي. که دی په خپله اعلان اوري په دغه شماره د زنګ راته ووهي یو معلومات یې راکړي چې نن شپږمه دې د کوره نه درکه سوی دی. دا شپږ ورځې کېږي د کابل دروازې ته ورک دی. السلام علیکم.
زه شهزاده د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما یو خوریه چې عمر یې تقریبا دیارلس کاله دی خړې جامې پتن لري په جبه ګونګی دی. د لوی اختر نه درې ورځې مخکې بې درکه شوی دی. که څوک د نوموړي په هکله معلومات لري نو په دې شمېره دې زما سره تماس ونیسي. صفر واوه اووه شپېته پنځه پنځوس شپږ سوه نهه څلوېښت. شماره یو ځل بیا تکراروم.
وش پیتا پینزا پانزو شپاک سوان نا حتاو لیخ
یو دوری کی الان مجھے وہ لگ چی دور سکال عمر لری نمی اختیار محمد دبلار نمی فضل حق دورور نمی ولی محمد داد بلورور نمی علی محمد بلورور نمی داد محمد کندهار ولسوالی شاولی کوت قریای که غطو دو سیدون کزای لشکرگاه شار دادالی دبردی درائی خار سرائی که ملمات لری اده اخپل هوری پداش میرو سر دی زنگوی سپر و سوا دری اتا سوا تاتیا تنزوست دوا سپر و سوا تا یو دیرش شل و دیرش بلش میراد سپر آویا دوش پیتا تنزو سوا شل یو دیرش خار توی که ملمات لری اده اخپل هوری پداش میرو سر دی مر سر تماس ونیسی
سلام داده چه دغه زما ورور شادي نيجي زاهر شکور خبره کوم چارلس سوارلس کاله به شاهد کیږي چې د بولان د دشت منطقي سره نادره کسوي دي ما ار ورور ته چې په دغه عقل معلومات دي و څه ته د مشکل درلو دي که موږ ته معلومات راکړي دوه لک روپیه جایزه ده دغه د ټلیفون نمبر دی 01 33 01 33 سپر پینزه شپاز نه اته دغه د ټلیفون نمبر دی نو ډېرې ډېرې مهرباني دي دوه لکه روپۍ جایزه ده د خدای په امان وسلام
سلامونه وایم زه یې واکاس دی چې د حضرت په نامه دی دا څلور کاله کېږي چې د کور څخه درکه سوی دي که زه په حق له باندې چا ته معلومات یې د اسماعیل الازی دی او د حضرت په نامه دی که د پاک له چا ته معلومات یې په دغه شمېره کې موږ زنګ ووهي 0 0 0 6 6 او 3 8 8 4 3 از ما د ګران وو او ردم مو څه کیدا دا چې دا ناکه مو ته جوړی چاته ژوندونه نه وي یا بل ګټه ما دا د بیره د کوم څه کدا او کر ردم سره ما دا وکړ چې 15 ژوندونه به حساب را ده او له ناکه دروازه او دا مسلمانان نه ناکه مو ته جوړ نه زیری وسلام
زه صد لا د فراده ولایت د بکواده ولسوالۍ ته خبره کوم موږ یو لک لتنځ نه شکیش نظره کړی د ولجان په نامه دی د خدای نظر زوی دی د عبدالمجید اکرم لسی دی د فراده ولایت د بکواده ولسوالۍ دی که چیرې یادې زما ږغ اوري یاد زه پاکړه څو خبر دی او دغه نمبر ته چې زنګ ووایي 0 0 0 8 5 9 3 2 4 3 بل نمبر 0 0 0 6 9 1 پنځه درې صفر پنځه بل نمبر 0 0 0 4 1 8 4 2 9 دا یو ځل نمبر 0 0 0 8 5 9 3 2 4 3
السلام علیکم وروره زه د کابل ولایت کار وو کابل ولایت نه غږیږم نایې پنج کمپنۍ لیستی مینه زما یو زوی د اختر په دویمه د جمعې په ماسپښین 12 بجو باندې نادرکه شوی مصطفی نومیږي ولد محمد طاووس ولایت کابل ده ولسوالۍ پغمان ده قریه نچک ده د تلیفون شماره ده 0888 38 44 47
اکرام الله من انګرهار نه اړیکې نیولې ده زما یو د تر زوی د درې میاشتې کېږي چې له کوره نه دره کوي که چا سره پاتې ما سره دمدې شمېرې اړیکه ونیسې ټلیفون شمېره مې ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 2 4 که چا سره معلومات یې خپل شرینی دی ترلاسه کړي ډیره مننه.
ما دا زمانه مغاولی دی د بابا جی د ولایت څخه ولادت خبره کوم. زما یو ورور دی ګپجبه ګوندای دی دا اوله کیږي دا درغه کارته مسلمانو ته معلومات او دې په دغه شهر کې ځان غته وي چپر وا چپر شپر اته درې تینځه بیا اته بیا شپر بیا اته بیا خپل ټلیفون
شمیره یې لنوم صفر صفر اووه صفر شپږ اته درې پنځه اته صفر اته خپل چرنی در لاته کې هر چا ورو ته معلومات کېږي په ژبه ګونګی دي په دغه ټلیفون سره دې زنګ اپي وسلام
یو نفر دی چې شنې سترګې دي نفرتنه یې الګ دی کابل ولایت دی که د کټار دی مړ شوی دی په هلمند کې د هلمند په شمالي ولسوالۍ ښاروالۍ کې دلته مشاخ کړی دی د هر چا چې په دې شمېرې دي زنګ ووهي له غرځنه الګ دي شنې سترګې دي پټ وېښتانې دي ډېر وخت کېږي د کور راغلی دی زموږ سره په پوسته کې را سره و چې شوی دی اوس مختار کړی دغه کړی میرا دسته پروه سه پروه اته شپږ درې اووه اته دغه پیغام دی چې د هر چا وي په دغه شمېرې دي اړیکه چې شمېره بیا یو ځل بیا سه پروه اته شپږ صفر درې